د ماشام شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو د ماشامنۍ خبري مجلې وخت شو. په دې خبري مجله کې زه احمد شیبر در سره یم. تخنیکي چارې امان امیرزی پر مخ وړي. شی چارې په روانه خپرونه کې به واوري چې په غزنی کې تر 50 ډیر ملکیان وژل شوي دي. د پولیسرخي د زندانیانو له اعتصاب مو هم خبرو. د نورو مطالبو تر معرفي مخ کې د دې نیم ساعت خبرونه کورنۍ او نړیوال خبرونه له چانقه الکوزي څخه اورو.
په غزنی ولایت کې د ټرافیکي پیښې د قربانیانو شمیر 350 تر رسیدلی. په لغمان ولایت کې د ایصاف په هوایي برید کې د طالبانو یو مهم قومندان وژل شوی او په زیات شمیر اسلامي هیوادونو کې د یو فلم د خپرېدو له امله د امریکا په ضد مظاهرې وشوې. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان خبرونه. په غزنی ولایت کې د ترافیکي پیښې د قربانیانو شمیر 350 ته پورته شوی. له پیښې څخه څو شېبې وروسته د غزنی د والي مرستیال محمد علي احمدي ازاد رادیو سره په خبرو کې وویل په دې پیښه کې شاوخوا 50 کسان مړ شوي.
یک موټر سسسي مربوط به شرکت احمد شاه عبدالي از استقامت قندهار به استقامت کابل در حرکت بوده. در سیندبند ولسوالی اوبند با یک تانکر تیل تصادم کرده.
احمدی وای د موټرو د ټکر سیمه له غزنی ښار څخه یو څه لرې ده او د مرستې لپاره څوک په وخت نه دی ور رسیدلی. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وای نن سهار یو 303 ډوله مسافر وروڼکی بس له قندهار څخه کابل ته روان و چې د ابند ولسوالۍ په شینډن سیمه کې له یوې کانټینر وروڼکي لارۍ سره چې موبایل پکې بار ول ټکر شو او دواړو موټرو اور واخیست. په دې پیښه کې 15 کسان ټپیان شوي دي. دا په تیر یو کال کې په یوې ټرافیکي پیښه کې تر ټولو ستر تلفات بلل شوي. په لغمان ولایت کې د ایصاف ځواکونو په هوایي برید کې څلور تنه وسلوال وژل شوي. د دې ولایت چارواکي وایي حمله سهار وختي د الینګار ولسوالۍ په نورلام درې کې شوې ده. د لغمان د والي وین سرحدي ځواک ازادي راډیو ته وویل د ایصاف ځواکونو په دې هوایي برید کې د طالبانو یو پیژندل شوی قومندان مولا ظاهر او د هغه درې تنه وسلوال ملګري وژل شوي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. په زیات شمیر هیوادونو کې مسلمانانو نن د هغه فلم پر ضد اعتراضونه وکړل چې د اسلام ستر پیغمبر ته پکې سپکاوی شوی. د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د امریکا د متحده ایالاتو د سفارتونو او سیاسي ماموریتونو په شاوخوا کې د احتمالي شخړو او مظاهرو له بیرې امنیت ټینګ شوی و. د سودان په مرکز خرطوم کې مظاهره کوونکي د جرمني د سفارت ودانۍ ته ننوتل، کړکۍ ورماتې کړې او ودانۍ ته اور واچاوه. پولیسو د مظاهره کوونکو د خورولو په مقصد اوښکې بهونکی غاز استعمال کړ. امنیتي ځواکونو د یمن په مرکز سنا ښار کې په زورونو مظاهره کوونکو باندې اوبه وشیندلې او هوایي ډزې ورباندې وکړې. زیات شمېر کسانو هڅه کوله چې د امریکا سفارت ته داخل شي. په مصر کې هم د پولیسو او مظاهره کوونکو ترمنځ د نښتو راپورونه خپاره شوي. د اخوان المسلمین ډلې په لومړي سر کې د سوله ییزو مظاهرو غږ کړی و، خو وروسته د شخړو د زیاتېدو له بیرې د مظاهرو غوښتنه لرې کړه. دې ډلې ویلي د امریکا متحده ایالات د فلم مسؤول نه دي. د مصر جمهور رئیس محمد مرسی د تلویزیون له لارې په مصریانو غږ کړی چې د بهرنیو هیوادونو سفارتونه باید وساتي. د دغه راز د سپتمبر په 11مه په لیبیا کې د امریکا د سفیر او دریو نورو کارکوونکو وژنه وغندله. شاوخوا 200 کسانو د اندونیزیا په مرکز جاګارتا کې سوله ییزه مظاهره وکړه او مرګ پر امریکا شعارونه ورکول. په ایران کې هم په زرونو کسانو مظاهره وکړه او د دې هیواد ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای له متحده ایالاتو څخه وغوښتل چې د دغه وحشیانه جنایت عاملونو ته د سزا ورکړي. یو شمیر افغانانو په ننګرهار ولایت کې د امریکا بیرغ او د جمهور رئیس باراک اوباما عکسونه وسوځول. پاکستانی چارواکو نن د پخوانی صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی زوی د نشئی موادو په تور د لنډې مودې لپاره بندي کړ، خو وروسته په ضمانت سره خوشی شو. علي موسی ګیلانی د افیدرین موادو د صادرولو په تور چې د غیر قانوني نشئی موادو په جوړولو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي نیول شوی و. موسی ګیلانی چې د 13 فبروري میاشت کې عمومي اسامبلی یا ولسی جرګې ته ټاکل شوی، د سترې محکمې په امر نیول شوی و. محکمې وروسته ویل د ګیلانی په نیولو خواشینی ده. د تیر جون میاشت کې یوسف رضا ګیلانی د پاکستان د وخت صدر اعظم د سترې محکمې لخوا نه اهل اعلان او لواکا لري شوی و. د روسیې د ولسی جرګې یا دوما وکیلانو نن د پوتین د مخالف وکیل گنادی گودغوف د استولو لپاره رای ورکړي. څارنوالانو پر موړی تور لګوله چې غیر قانوني فعالیتونه کړي. د ولسی جرګې وکیلانو په 201 نوي موافقو، 150 مخالفو او 3 سپینو رایو گودغوف چې د یوازې روسیې ګوند مشر او د پوتین سرسخت مخالف ده له ولسی جرګې څخه وویسته. گودغوف وایي دا د پر ضد د سیاسي انتقام یوه دوسیه ده. نوموړی به سترې محکمې ته عارض شي. د چین شپږ څارونکو بیړۍ نن سهار د هیواد د ختی سمندر د لانجمنو ټاپوګانو شاوخوا اوبو ته لاړې. د دې ټاپوګانو په سر د جاپان او چین ترمنځ لانجه راپورته شوې. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي بیړۍ په دې ټاپوګانو کې د چین د سمندري حقونو پر اساس د قانون عملي کولو ماموریت پر مخ وړي. دا ټاپوګان په جاپان کې د سینکاکو په نامه یادیږي. د جاپان د سمندري سواحلو ساتونکو وایي د چین شپږو بیړیو ته امر کړی چې خپل اوبو ته ستنې شي، خو یوازې دوو درېو د دې امر منلی دی. د چین د بیړیو د لرې کولو لپاره د قوې د استعمال راپور نه دی ورکړ شوی. د جاپان صدر اعظم یوشیکو نودا وایي موږ به د خپل څار او بیدارۍ له ټول توان څخه کار واخلو. د جاپان د وزیرانو د کابینې منشي اویامو فوجیمورا ویلي توکیو به له ټولو لازمي اقداماتو څخه کار واخلي. د قزاقستان د جنوب ختیځ ښار ژاناوزین پخوانی ښاروال له څوکۍ څخه د ناوړه ګټه اخیستنې په تور د دوو کالو بند په سزا محکوم شو. څارنوالان وایي ژالغاز باباخانوف د 1999 او 2009 کلونو ترمنځ د ښاروالۍ د دندې په جریان کې د تیلو له یوې کمپنۍ څخه په رشوت اخیستنې محکوم شوی. باباخانوف تیر کال د تیلو د کمپنۍ د کارګرو د احتساب په جریان کې له دندې لرې شوی و. د تیر کال دسمبر میاشت کې 14 تنه کارګر د پولیسو په ډزو کې وژل شوي و. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. په روانه خبرونه کې مو په غزنی کې د موټر د ټکر له امله د څه باندې 50 کسانو د مړینې د پیښې له جزئیاتو خبرو، او په غزنی کې د روغتیا مسؤلان د دې پیښې د ټپیانو حال راکوي.
درې کسان عادي خلک دي بلخ، او یو کس له خرابان خو په سوال هغه معنی سوال کارګر ده، او دا پنځم نفر چې هغه محصل ده کونړ ده.
په دې خبري مجله کې د بریتانیا د دفاع وزیر څرګندونې په افغانستان کې د بریتانیایي پوځیانو د ایستلو په اړه خبرو. دا به هم واوري چې د پولیس چرخي زندانیانو تیر شپه احتساب وکړ.
فقط یو بل کې یو څو کسان له 50 شپې تا کسان نه ګوډې نه واخیستل چې احتساب کړی و.
په افغانستان کې د ماین پاکولو مؤسسې د خپل بودیجو کمیدو ته اندېښنه لري.
امریکا موږ ته دوه کاله مخکې 4 میلیون ډالر راوړل، پروسه کال 3 میلیون او 7 کال کې چې تلويستي کوي په امریکا کې نورم کم کې.
د لوبو میدان ته هم ورګرځو. دا به واوري چې راتلونکي چهارشنبه د کرکټ د شلو ورونو په نړیوال جام کې د افغانستان لوبغاړي له هند سره مسابقه کوي. د غزنی ولایت په اوبند سیمه کې د مسافرو یو 303 ډول موټر له یو بل کانټینر سره چویل کیږي موبایل پکې و ټکر کړی دی. چې پکې د ورستیو معلوماتو لمخي 350 تنه وشل شوی او یو شمیر ټپیان دي. په دواړو موټرو کې تر ټکر وروسته لګیدلی اور د مړیو په شمیر کې زیاتوالی راوستی دی. په غزنی کې د ازادي راډیو له خبريال سید شاه سقیمه د پیښې جزئیات اورو.
پیخنن د جمعې په سهار د 9 بجو په شاوخوا کې د غزنی ولایت په اوبند ولسوالۍ کې د یو 303 ډول موټر او یو کانټینر ترمنځ د ټکر له امله شوې ده. چې په کې تر اوسه پورې 350 تنه مړه او 15 نور زخمي شوي دي. چارواکي وایي چې د احمد شاه بابا د شرکت ټکر شوی 303 ډول موټر له کابل څخه کندهار ته روان و چې له مخالف لوري را روان په موبلای لو بار کانټینر ورسره ټکر کړی دی. د دوی په خبره تر ټکر وروسته په دواړو موټرو کې اور لګیدلی دی چې د موټرو زیات مسافرو د اورلګېدو له عمله ژوند له لاسه ورکړی دی. د غزنی د ملکی روغتون رئیس باز محمد همت وایي چې دوی ته تر اوسه پورې 15 تنه زخمیان ورول شوي دي چې روغتیایي حالت یې د ډاډ وړ دی. دوی وایي د پیښې له ځای څخه د 350 مړو له ډلې 25 تنه غزنی ته په لاره دي چې یوازې هډوکي پاتې دي او پاتې نور په بشپړه توګه سوځېدلي او د دې جوګه نه دي چې ولېږدول شي. د همت په خبره په مړو شویو کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي.
او نور 50 کسان مړي له سیسوسینه راځلي دي د فزونه چغم خانه او د کیز نور چینه دي پاته او هغه روان دي شه او شفخانه په باندې خو نو د سیویل کې بخي نه یاده څه فائدہ کېدو وای نه هغه خبره کنه نو 50 کسان چې راځي کی مال نه دل هغه ټول کړی نو ټول کسان چې اول درې کسان هغه عادي خلک دي بلخ دي او یو کس له خرابان خو څه ولا غو معنی سره کارګر ده او دا پنځم نفر چې هغه محصل ده کونړ ده.
د احمد شاه بابا شرکت د هیواد د بیلابیلو ولایتونو ترمنځ تګ را تګ کوي. د دغه شرکت موټر چلونکو تر دې وړاندې هم څو ځله ټکرونه کړي دي چې له امله یې سلګونه کسانو ژوند له لاسه ورکړی دی. سمو د وړاندې د غزنی په سفنده سیمه کې هم د مسافرو یو 303 ډول موټر د سړک پر غاړه پر ځای شوی ماین ختلی و چې پکې تر شلو زیات کسان مړه او ټپیان شوي وو. دې ته ورته بیا شاوخوا دوې میاشتې وړاندې هم د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې یو بل 303 موټر په ماین ختلی و چې پکې تر څلوېښتو زیات کسان مړه او ټپیان شوي وو.
په رپورټ کې مو په غزنی ولایت کې د تیلو له یوه ټانکر سره د یوه مسافر وړونکي بس ته ټکر د پیښې جزئیات اورېدل. په دې پیښه کې تر 500 ډېر افغانان مړه شوي دي. په تیرو څه باندې 100 کلونو کې په ټول افغانستان کې د زرګونه کیلومتر سړکونو له جوړېدو وروسته په ترافیکي پیښو او له دې وجې د خلکو په مرجوب لکې هم زیاتوالی راغلی. ځینې کارپوهان فکر کوي چې له پخو سړکونو او ترافیکي قوانینو سره نابلدي او د دې ترڅنګ د سړکونو په وقایه او مراقبت کې د چارواکو نه پاملرنه په ترافیکي پیښو کې د خلکو د زیاتې مرجوب لې اصلي عوامل دي. خو راځي واورو چې په دې اړه د ولسي جرګې د مواصلاتو د کمیټې د مشر ډاکټر عبیدالله کلیمزی نظر سره د ښاغلي کلیمزی سره دا مرکه احمد تکل کړي.
کوم مهم عوامل د دې باعث کیږي چې د افغانستان په لویو لارو کې داسې خونړۍ پیښې رامنځته کیږي؟
په دې کې درې اساسي عوامل رول لري. په اول قدم کې د چارواکو یا د دولت یا د مربوطه سکتوري وزارتونو نه پاملرنه ده. هغه قوانین او اصول او هغه څه چې باید دوی تاکید کړي په نظر کې ونیسي، هغه بدبختانه چې په افغانستان کې 10% هم په نظر کې نه دي نیول شوي او د هغې لپاره په داسې یو قوي پلان او ټیم باندې کار نه دی شوی تر څو د هغو په ذریعه باندې دوی د دې مخنیوی وکړي. او په څنګ د دې کې دا واضح ده چې د افغانستان ناامنه شرایطو په دې باندې اغیزه کړې ده. مخالفین چې دوی کوشش کوي د بین المللي قواوو په مقابل کې د جنگ د پاره دوی کوم مینه خښوي، هغه په سړک باندې همیشه چې دوی چوي هغه سړک تخریبوي او بل اخره داسې پیښې رامنځته کوي. اما په دې هغه په څنګ کې د هم دولت د مسؤلیت لري چې اول قدم کې د امنیت په اړه دوی کوشش وکړي او په څنګ دې کې کومه ایسته د سړک چې دوی په مخالفینو او طالبانو په ذریعه باندې تخریبي دي، هغه په جوړښت کې سمدلاسه اقدام وکړي. او په څنګ دې کې ترانسپورت وزارت شکل باندې چې لازم ده ترانسپورتونه د دې قوانینو مخې کنټرول کې نه کنټرولوي. او په څنګ دې کې ترافیکي قوانین هم په نظر کې نه نیول کېږي. اوس زه فکر کوم چې په افغانستان کې هغه څوک چې ډریوري کوي، خصوصا د داسې موټرو چې هغه بسونه وي، او په هغه کې د افغانستان د ولس د ډېرو خلکو ژوند د ګواښ سره مخ کېږي. لاس څخه د خلک چې لیسنسونه نه لري، د ترافیکي قوانینو نه په مکمل ډول نه دي خبر، هغه نه مراتبي او بالاخره د داسې ناخالو سبب کېږي.
تاسو له خپل موکلینو نه هغوی چې تاسو ته رائے درکړي او په ولسی جرګه کې تاسو د هغو د حقوقو استازیتوب کوي، له هغو خلکو نه تاسو د دې لارو د ساتنې په برخه کې څه تمه او توقع لري؟
دا واقعیت دی چې د لارو ساتل د افغانستان د دیني ملي ګټو ساتنه ده، د افغانستان د منافعو ساتنه ده، او په دې کې د افغانستان هر وګړی مسؤلیت لري. اما دغه د دولت او د چارواکو نه پاملرنه چې کله ولس ویني، ولس هم د مایوسۍ سره مخ کېږي. یعنې په اول قدم کې ته ولس نه، په عامو خلکو نه، د دولت او د چارواکو مسؤلیت ډېر غټ دی. دا چې هغه 50% خپل مسؤلیت نه وي ادا کړی او هغو ته توجه نه کوي او د ولس نه سړی تمه توقع د همکارۍ کوي، دا ناممکنه ده.
ډاکټر صاحب، که چېرته ټول واک ستاسو وای، تاسو به د دغسې پیښو د مخنیوي لپاره څه کړي وای؟
او په مشخص ډول که د یو مسؤل په صفت که چیرې زه د داسې یو سکتوري بخش مسؤل وای، نو په هغه صورت کې به موږ په اول قدم کې کار اهل کار ته سپارلی وای تر څو اداره مسلکی شوی وای. فرض مثال 200 یا 350 ډالر په مقابل کې یو شخص ته لیسنس کور ته ورګي. حاضر کې اوس په ترانسپورت وزارت کې سکتوري خصوصي و اداره ده، د هغه مسؤل ډېر شرط په دې کې چې یو ښه صادق او با ایمان سړی وي، مطابق د معیارونو ترانسپورتونه همیشه کنټرول کړي، حتی بسونه د تخنیکي لحاظه چک کړي، او کله چې بسونه د یو ځای نه بل ځای ته انتقالي، د هغه د سوارلۍ تعداد باید مطابق د معیار او مطابق د ظرفیت د بس وي، ته هغه نه زیات نه وي. او ډریور باید هغه ډریور چې بسونه چلوي، هغه باید د رواني لحاظه، د جسمي لحاظه، د فکري لحاظه باید مطالعه شي، د هغو فزیکي معاینات باید تکرار شي تر څو هغه دا ظرفیت او توانمندي لري د دې چې دا بس وچلوي او که ونه چلوي. نو دغه ټول اوږد بحث ته ضرورت لري چې د هغو منفي نقطې او مثبتې نقطې په ګوته کړو، او چارواکي یا مسؤلین په دې پوهېږي، دې ته متوجه دي. اما بدبختانه چې چارواکو کې ډېر زیات نواقص موجود.
د افغانستان د ولسي جرګې د مواصلاتو د کمیټې مشر عبیدالله کلیمزی په یوې خبرتیا پسې د پلچرخي په زندان کې تاسو د زندانیانو له احتساب خبرو.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په وېب پاڼه کې ازادي رادیو.com.
د کابل په پلچرخي زندان کې یو شمیر بندیانو تیر شپه اعتصاب وکړ. د افغانستان د محبسونو له عمومي رئیس جنرال جمشید څخه په دې اړه په کابل کې زموږ همکار خان محمد سیند معلومات غوښتي دي. د دې اعتصاب په اړه جنرال جمشید وویل
فقط یو بلر کې اوسو کسان نه تنظیم سره شپږ کسان نه ګوډې نه واخستې چې انتصاب کړی وو او ګر چې دوی ذخیره درلوده بیا هم وانه فسته ډوډې تر نن غرمې پورې نن غرمې دا د دوی انتصاب ختم شو سل د خدای انتصاب نشته.
جمشید څه څه فکر کوي د دوی دا غوښتنې په ځای دی او د کوم تحریک نتیجه ده؟
تر شاو وایم خو په ځای نه دي. که موږ قانون تطبیق کړو دوی باندې ډېر ډېر مشکلات ډېر دي. که قانون تطبیق دو ډېر قیدات شته خو موږ لږ مراعات هم کوو سره له دې هم دوی غوښتنه کوي چې دا مشکل لرو دا مشکل لرو دا طریقه ده. اصلا دا کسان هر کسان دې همیشه اول چې په مابس کې جنجال خلقي او انعکاس ورکي د باندې فضل خدای مونږ کوم انګېزه نه لرو چې دوی سره بد رویه یو داسې انګېزه فضل خدای نشته.
دغه اعتصاب چې پیل کړی و دا کوم نو بندیان دي؟ جنایي بندیان او سیاسي
د دوی خبرو خو سیاسي دي خو اصلا د طالبان دي کوم کسان چې د دولت په مقابل کې جنګیږي دغه کسان دي.
جنرال صاحب تاسو ویل چې اعتصاب اوس پای ته رسیدلی، د دې په وړاندې ستاسو اقدامات څه وو؟ آیا خبرې مو ورسره وکړې؟
تکړه وو کمیسون لاله هرته دوی سره خبرې وکړل او دوی ته وویل چې دا قانون دی، په قانون کې داسې شرایط شته که موږ دا قانون تطبیق کړو سل په سل تاسو باندې ډېر قیداد راځي. خو اوس هم موږ تاسو سره مراعات کوو. دوی غواړي چې دروازه همیشه خوشې وي او موږ څه وخت غواړو د باندې وځو، د څه وخت غواړو کوټې ته راشو. داسې د غوښتنه لري چې دا بالکل غلطه ده او بل بهانه چې زموږ ډوډۍ سامانه ده، موږ ته مکتب خلاص کړي، موږ ته درسخانې خلاص کړي. بلکې چې دا هم شته، معلمین شته، درسونه ویل کېږي، کورسونه سوادموزي شته، کورسونه د مسایل دیني شته، همه هر شی شته. په ځمکه خدای
جنرال صاحب یو پوښتنه مې بل هم ده. ځینې بندیان داسې اعتراض کوي چې دوسیې په وخت نه څېړل کېږي، دا تر کومه صحیح ده؟
دوسیې خو داسې ده چې ځینې بندیان چې حبس یې ډېر ده، د 15 کاله دا بندیان چې یو وړ بیا په اوله محکمه کې د دوی فیصله کېږي، بیا اختلاف ته ځي. په اختلاف کې چې دوسیې ګوري بېرته کوم نواخص تاریخ بېرته لېږي د اول محکمې ته، هلته تشتل کېږي، دا اصلاح کېږي. یو وخت غواړي، یو وخت غواړي چې بېرته ځي. طبعا یو زمان زمانګیر ده، خو اصلا دوی باندې کوم تاثیر نه لري، خو د دوی عکسونه ډېر دي. هغه کسان چې حبس یې کم دي، دوه کاله دي، یو کاله دي، یو نیم کاله دي، که د دوی پاتې شي رښتیا هم د دوی خبره رښتیا ده چې نه باید ونه ځنډېږي دوی دوسیې. خو موږ کوشش کوو چې دغسې کسان دوسیې زر وڅېړل شي او د محکمې او څارنوالۍ لخوا هم دا پیګیري کېږي. اوس فضل خدای وضع ښه شوی ده، دغسې دوسیې د له خاطره اوس کوم مشکلات فضل خدای دونه زیات نه لرو.
د افغانستان د محبسونو عمومي رئیس جنرال جمشید وویل په پلچرخي کې د زندانیانو اعتصاب پای ته رسیدلی. د بریتانیا دفاع وزیر وایي د افغان امنیتي ځواکونو پرمختګ دوی ته لار پرانیزي چې له افغانستانه خپل پوځان تر ټاکلي وخت مخکې وباسي. فیلیپ هامند وویل په افغانستان کې پوځي قوماندانانو ورته ویلي چې افغان ځواکونه په جنګي عملیاتو کې زیاته برخه اخلي او دې کار د دوی پیټه سپک کړی دی. د بریتانیا د دفاع وزیر د څرګندونو جزئیات د اسمت سروان پر پورت کې.
د بریتانیا دفاع وزیر فیلیپ هامند وایي پر دې پلان غور کوي چې له افغانستان خپل یو شمیر پوځیان تر ټاکل شوي وخت مخکې وباسي. د بریتانیا د مطبوعاتو د راپور له مخې فیلیپ هامند وویل وروسته له دې چې پوځي قوماندانانو ورته وویل چې افغان امنیتي ځواکونه په حربي عملیاتو کې زیاته ونډه اخلي، په دغه هیواد کې د خپلو پوځیانو د شمیر په اړه له سره غور وکړ. د ګارډین ورځپاڼې د راپور له مخې د بریتانیا صدراعظم ډیوید کامرون ویلي لیواله نه دی چې د ټولو پوځیانو ایستل د 2014 کال پای ته پرېږدي. له ټاکل شوي پروګرام سره سم د بریتانیا محارب پوځیان د 2014 کال په پای کې وځي، خو دا له دې سره تړلی چې افغان امنیتي ځواکونه څومره پرمختګ کوي. شغلی هامند وویل دی په خپله هڅه کوي چې تر ممکنه حده 6 کال په افغانستان کې د برتانوي پوځیانو شمیر کم کاندي. د دا هم وویل چې په افغانستان کې برتانوي پوځیان په دې حیران شوي چې د دوی د جنگي عملیاتو څومره زیات پیټه افغان ځواکونو په غاړه اخیستې ده. په پام کې چې د 6 کال تر پایه شاوخوا 1500 برتانوي پوځیان د افغانستان ووسی، د دغو پوځیانو له وتلو وروسته به له مخکینی پروګرام سره سم 9000 پاتې برتانوي پوځیان د 2014 کال تر پایه ووزي. د ګارډین ورځپاڼې د راپور له مخې هامند وویل، فکر کوم چې له دوی څخه ما ته دا پیغام راکول کیږي چې هغه بریاوې چې موږ ترلاسه کړي باید تر وسه وسه وساتو. له پوځي قمندانانو سره له خبرو دا احساس ترلاسه کیږي چې د دوی تجربو ته په پام سره د قواو د شمیر په اړه مخکینی پلان بدلیدای شي. د بریتانیا دفاع وزیر همداراز د افغان ځواکونو له لوري پر نړیوالو پوځیانو د حملو په باب وویل، دا ډول حملې به د دوی پر ماموریت اخیز ونه کړي. ناټو غواړي چې له افغانستان د خپلو پوځیانو تر ایستلو مخکې د افغان ملي اردو او ملي پولیسو شمیر 3,250,000 ته ورسوي. په وروستیو کې د افغان امنیتي ځواکونو له منځه پر نړیوالو پوځیانو حملو د افغان ځواکونو د روزنې پروګرام تر یوه حده اغیزمن کړی، خو افغان او ناټو چارواکي وایي چې له دې سره سره به د افغان ځواکونو د روزنې کار دوام وکړي.
خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځني صفه 12/19 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د نړیوال ټولنې د مالی مرستو کمښت په افغانستان کې د ماین پاکولو موسسي اندیښمنې کړې دي. د دې موسسو ځینې چارواکي دا هم وایي چې په دې وروستیو کې له ولسمشر حامد کرزي سره لیدلې او یو طرحه یې وسپارلې تر څو د ماین پاکولو چارې سمې ترسره شي. په دې اړه له کابل د ازادي راډیو خبريال خان محمد سیند اورو.
د ماین پاکولو د موسسو چارواکي وایي چې لسمو دې راهیسی ملګرو ملتو او مرستندوی هیوادونو د دوی فعالیتونو ته لږه پاملرنه کړې ده. په افغانستان کې د ټی سی په نامه د ماین پاکولو د موسسي رئیس کفایت الله ابلاغ د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل، کچېرې د ماین پاکولو له موسسو سره مرستي ونه شي، د دوی چارې به ټکنۍ او د ماین د خطر په حق له بده خلکو اندېښنې پر ځای پاتې شي.
په دې اخر وختونو کې ځینې ملکونه او ملل متحد د پیسې په ضایع کولو کې سست شوي دي. د مثال په توګه امریکا موږ ته دوه کاله مخکې 4 میلیون ډالر راکوله، پروس کال 3 میلیونه او سږ کال کېدی شي چې 40 فیصده یا 50 فیصده نور هم کم کړي. که چیرې په دغه شان مشکلاتو سره موږ مخامخ شو، دا ډېر بد اثر ماین پاکانو په خلک د افغانستان او حتی په دولت جمهوری اسلامی افغانستان باندې به ولري، ځکه چې هغه بیچاره بېوزله کسان شهیدان کېږي یا ټپیان کېږي چې نه پوهېږي 10 منټه یا 15 دقیقې وروسته د دوی مختص شی پروت دی.
راپورونه وایي تر اوسه د افغانستان د ماین پاکولو له پروګرام سره د مالی مرستو چارې د ملګرو ملتو د سازمان لخوا تنظیمېدلې، خو د دې مؤسسو ځینې چارواکي وایي چې له افغان دولت څخه هیله کړې چې د دوی د فعالیتونو له دوام سره د تخنیکی مرستې وکړي. د ایم ډی سی د مؤسسې رئیس انجینیر شهاب حکیمی وایي چې په دې وروستیو کې د ماین پاکولو د مؤسسو استازیو له جمهور رئیس کرزي سره لیدلې او د چارو د سمون لپاره یې ورته یو لړ وړاندیزونه کړي دي.
طرح وړاندې کړ چې دا یو قانون ده، د دې قانون په اساس باندې یو مستقل اداره رامنځته شي. دا اداره یو بورډ هم لري چې متخصص خلک پکې داخلي چې دا اداره رهبري کوي. دغه اداره د دې مسؤلیت ولري چې څه د ماین پاکي پروژې په افغانستان کې پلي کېږي د دوی تر نظارت لاندې دا کار سرته ورسي، تر هغه پورې چې د ماینونو دغه مشکل څه د پای ټکی کېږي انشاءالله. دا به دولتي اداره نه وي. منتهاف د دغه ادارې په تشکیل کې جلال اباد رئیس جمهور موږ سره کومک کوي چې دغه مستقل اداره رامنځته شي.
حسم وکړه چې په دې حق له د افغان حکومت د چارواکو نظر هم ولرو، خو اړیکې مو ورسره ټینګ نشول. د ماین پاکولو د مؤسسو د معلوماتو لمخې په افغانستان کې د سباندې 10 میلیونو ماینونو د شتوالي تخمین شوی و. د ماین پاکولو د مؤسسو چارواکي وایي چې دوی توانېدلي په کابو 20 کلونو کې د هیواد کابو 80% برخه له ماینونو او داسې نورو چاودیدونکو موادو څخه پاکه کړي. راپورونه دا هم وایي چې سباندې 110 میلیونو ډالرو ته ضرورت دی چې تر راتلونکو 10 کلونو پورې ټول افغانستان له ماینونو پاک شي.
په افغانستان کې د ماین پاکولو د بودیجې د ستونزې په اړه راپورټ و. په یوې خبرتیا پسې د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د څانګې د مشر فرید هوتک څرګندونې د کرکټ د نړیوال جام په اړه اورېدلی شي چې راتلونکي سیشن به پیل شي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو ښه مرجع ده.
فرید هوتک د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسول تاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د چهارشنبه پورس د کرکټ په نړیوال جام کې له هند سره لوبه وکړي. د ملي ټیم چمتووالی څنګه دی؟
د لپاره د افغانستان کرکټ ملي لوبډله په نړیوال شلمی چمپ کې برخه اخلي، چې دا ډېر زیات د ویاړ ځای د افغانانو لپاره. افغانستان به په خپل ګروپ کې لومړی لوبه د هندوستان لوبډله سره په 19 سپتمبر ترسره کړي، چې په دې درته ویلی شول د افغانستان کرکټ ملي لوبډله پوره چمتووالی لري دغه سالي لپاره. ولې په دې چې د افغانستان کرکټ بورډ د مخکې له دې چې نړیوال چمپ شروع شي، عربي متحده امارات ملي لوبډله سره ورول په ترلاسه ترسره کړل، او دغه سره څنګه بیا ویسټ انډیز سره لاکو ویسټ انډیز کې هم په تاسو سره کې کوم ډول لوبي چې هغه هم یو د تمریناتو یو ښه بخار دی د نړیوال چمپ لپاره. نو افغانستان کرکټ ملي لوبډله ان شاء الله پوره چمتووالی لري او افغان کرکټ بورډ ټول سہولیات برابر کړی.
هو تک صاحب، سریلانکا داسې هوا لري لکه د هند، نو فکر نه کوي چې هند ته به لوبه نسبت افغانستان ته اسانه وي چې په کولمبو کې له افغانستان سره مسابقه وکړي؟
او بالکل، د هند او سریلانکا موسم دواړه سره یو څه زیات توپیر نه لري. نو دا به هم درګم چې افغان کرکټ بورډ د همدغې لپاره چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله ښه تمرینات لري او د موسم سریلانکا موسم سره یو شانتي موسم لري، نو همدې خاطر د افغانستان کرکټ ملي لوبډله عربي متحده امارات ته سویل و چې دغه موسم هم ګرم و سریلانکا په څیر و. نو ان شاء الله چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د نړیوال شلوري چمپ کې ښه وځلېږي.
هو تک صاحب، کچیرته له انګلستان سره د افغانستان لوبې ته راشو چې د جمعې په ورځ باندې یو ورځ وروسته د هندوستان له لوبې دا لوبه ترسره کیدونکې ده، څه فکر کوئ؟ فاصله ډیره کمه نه ده د دوو لوبو ترمنځ؟
بالکل، دا خو د ګروپ سیالۍ دی او د ګروپ سیالۍ بالکل همدغه شان اوسېږي، یعنی ډېره دمه پکې نه راځي، یو ورځ یا دوه ورځې نه زیاته دمه پکې نه راځي. نو دغه لنډه فاصله نه په خاطر دی چې نور لوبو لپاره هم همدغه شان وقفه یا دمه ورکړل شوې ده.
تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو ته دا ویلی شئ چې د افغانستان په ټیم کې به آیا دغه کوم لوبغاړی هم وي چې تر اوسه پورې په مخکنیو سیالیو کې نه دی لوبېدلی او دا به په دې جام کې برخه واخلي؟
افغان کرکټ بورډ اداره د خپل لوبغاړو سره هر سالي ته 15 لوبغاړي استي، نو هغه بیا هلته د کوچ او د کپتان فیصله ده چې کوم لوبغاړی مناسب ده، کوم لوبغاړی کولای شي چې فارم کې او په مغه لوبه کې ورته چانس ورکړل شي. نو په دې اړه مننه تاسو ته څه ویلې؟
فرید هوتک د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسول، مننه.
تاسو هم مننه.
خبری مجله اوری.
نن سهار د چین شپږ سارون کې بیړۍ د چین په ختیځ کې هغه اوبو ته سفر وکړ چې پر شاوخوا جزیرو د چین او جاپان ترمنځ لانجې را پیدا سوي. فرح واد رپورت لري.
د چین د بهرنیو چارو وزیر وویل چینایي بیړۍ په دې ټاپوګانو کې د چین د سمندري حقونو پر اساس د قانون د عملي کولو ماموریت پر مخ بیایي. دا جزیرې په چین کې د دایو او په جاپان کې د سینکاکو په نوم یادیږي. په دې اړه د جاپان یو ساحلي ساتونکي وویل دوی چینایي بیړیو ته حکم وکړ چې د جاپان له اوبو څخه ووځي، خو یوازې دوه یا دریو بیړیو د هغوی حکم ومني. د چینایي بیړیو د وتلو لپاره له زور څخه کار نه دی اخیستل سوی. د جاپان صدر اعظم یوشینکو نودا وویل موږ به په دغو جزیرو کې د خپل نظارت او بیداری له ټول توان څخه کار واخلو. خو د جاپان د وزیرانو د کابینې رئیس اوسمو فوجیمورا وویل توکیو به د دې مسلې په اړه هر لازمي اقدام وکړي.
دا څرګنده ده چې د نړیوال قانون له مخې او په تاریخي لحاظ د سینکاکو جزیره د جاپان د خپلواکې خاورې یوه برخه ده، او دا جزیره د جاپان تر اغیزناک کنټرول لاندې دي. دا ډیره د اندېښنې خبره ده چې چین زموږ مستقل اوبو ته په دې توګه داخليږي. موږ هغو ته جدي مشوره ورکوو چې له دې سیمې څخه ووځي.
چین خپل سرګری بیړی ورسته له هغه د غلنجمن سیمې ته ولېږلې چې څو ورځې وړاندې توکیو د یو خصوصي جاپاني مالک څخه د درې جزیرو درنیولو معامله په حق کړه. د چین د دفاع وزارت وویل چې د خپل خاورې د حاکمیت په برخه کې د حکومت او پوځي قواو عزم نه ماتېدونکی او نه بدلېدونکی دی. د راز بیجینګ توکیو ته خبرداري ورکړ چې داسې د خشونت په نتیجه کې تجارت زیانمن شي. د دې معاملې په نتیجه کې د چین په یو شمېر ښارونو کې د جاپان پر ضد مظاهره وشوې او په شنګهای کې د جاپان پر سفارت فزیکی حمله وشوې. د جاپان د وزیرانو د کابینې رئیس فوجیمورا له چین څخه وغوښتل چې په دغه هیواد کې د جاپانیانو امنیت وساتي. فوجیمورا وایي
موږ د خپلو بهرنیو چارو له وزارت څخه غواړو چې په چین کې د میشتو جاپانیانو د امن لپاره اقدام وکړي، هغو ته معلومات ورکړي، د جاپاني ضد مظاهرو څخه یې آگاه کړي چې په چین کې د اوسېدو پر وخت بیداره واوسي.
تایوان هم د دې جزیرو ادعا کوي. په دغو جزیرو کې خلک نه اوسیږي، خو د کب نیونې اوبو ته ډېرې نږدې پرتې